ساعت 4 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په هلمند خبرې کوو. د هلمند والی حیات الله حیات مو په دې خبرونه کې میلمه دی. سر له اوس هم تاسو اوریدونکي کولی شئ د افغان بي سیم د 1800 شمېرې له لارې د هلمند په اړه پوښتنې مطرح کړئ او یا هم لنډ نظرونه څرګند کړئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکه. افغان امنیتي ځواکونو په سرپل ولایت کې یو ترکمنستاني او یو قزاقستاني وګړی نیولی دی. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې له افغانستانه حاجی ولی محمد او دوه نور بندیان د ګوانتانامو له زندانه خوشی کړی دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړی مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. بشپړه خبرونه. افغان امنیتي ځواکونو په سرپل ولایت کې یو ترکمنستاني او یو قزاقستاني وګړی نیولې دي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادي رادیو ته ویل چې دا دوه کسان د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په قفلاتون سیمه کې پرون ماخستن امنیتي ځواکونو په حمله کې نیولې او څلور د دولت مخالفین یې وژلي دي. د دې عملیاتو پر مهال درې نور بهرني وګړي ټپیان شوي دي. ښاغلی امانی ازادي رادیو ته د نیول شویو بهرنیانو په اړه داسې وویل: دوی ډیر ماهر کسان دي او په درو څلورو ژبو خبرې کوي. په دغو ژبو کې فارسی، ترکمنی، ازبکي او پښتو شامل دي. ل دې څرګندېږي چې دوی ډیر پرمختللي او خطرناک ترورستان دي. ښاغلی امانی وویل چې نیول شوي دوه بهرنیانو د لومړیو تحقیقاتو پر مهال یو یې ځان عبدالمتین د ترکمنستان او د اشقاباد ښار اوسیدونکی ښودلی او بل یې ځان دیمیری زیرلیوف د قزاقستان تبع معرفي کړی دی. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې له افغانستانه حاجی ولی محمد او دوه نور بندیان د ګوانتانامو له زندانه خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته لیږل دي. د راپور له مخې 50 کلن ولی محمد چې د بغلان په پولي خمرې کې زیږیدلی او په 2002 کال کې په پاکستان کې لنیول کېدو وروسته د ګوانتانامو زندان ته انتقال شو. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیايي وضعیت ښه دی. اوس مهال په ګوانتانامو زندان کې 40 بندیان سته. په یو بل خبر کې اورو چې امریکا وایي د دغه هیواد لخوا د کیوبا په ګوانتانامو زندان کې توقف شوی اخیری روسي وګړی یې خوشی کړ. دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځ نڅاګر راول مینګازوف یې متحده عرب اماراتو ته له دوو نورو ګوانتانامو زندانیانو سره انتقال کړ. په ګوانتانامو زندان کې ټول نه روسي وګړي بندیان وو. 40 کلن مینګازوف په پاکستان کې نیول شوی وو او د 14 کلونو لپاره دغه زندان ته لیږل شوی وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عمان له ملي ټیم څخه لوبه په 8 وکټو او 9 توپونو وګټله. د افغانستان ملي ټیم نن د سهارا جام په نیمه پایلوبه کې له عمان سره مخامخ شو. د کرکټ ملي ټیم پرون د نیبیبیا په ماتولو سره خپلې ګروپي سیالۍ پای ته ورسولې او له درو څخه د درو لوبو په ګټلو د جدول په سر کې پاتې شو. دا لوبه نن په 12:30 بجو په دوبۍ کې پیل شوه. په دویمه نیمه پایلوبه کې آیرلند له خپل ګاونډي سکاټلند سره د ماسپښین په 2:30 بجو مخامخ کېږي. د کرکټ ملي ټیم نن فاینل سیالي هم د شپې په 8 بجو ترسره کوي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړی مراسمو لپاره سختي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د واشنگتن په ځینو سیمو کې له هغې ډلې د کانګرس ودانۍ ته نږدې استنادي دیوالونه درول شوی دي او د لا زیات امنیت د ټینګښت لپاره په ځینو سیمو کې موانع ایښودل شوي دي. د نېشنل مال شاوخوا ته امنیتي موانع رامنځته شوي او تخنیکرانو تیر ماښام د لینکن د یادښت په ځای کې چې تمه د ډونالد ټرمپ پکښې لنډه وینا وکړې خپلې وروستۍ امادګۍ نیولې. په پاکستان کې د اوسېدو پر مهال د القاعده وژل شوي مشر اسامه بن لادن بیره درلوده چې ایران باید د زوی په بدن کې تعقیبوونکي آله کښېږدي. دا خبره په هغو اسنادو کې سوي چې پرون د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا خپاره سول. دوی ته له ایرانه د وتلو اجازه ورکړل سوې وه. بن لادن خپلو زامنو عثمان او محمد ته هغه مهال یو لیک لیږلی و چې پکښې لیکلی وو: که دوی تاسو ته ستنې در ولګوي شایي پکښې د تعقیبولو لپاره یوه کوچنۍ آله تېره کړې. د ستنې اندازه به د عادي ستنو غوندې نه وي، خو دغه آله شایي د یوې زڼې په اندازه ډېره نری وي. دا لیکونه او نور اسناد د امریکایي ځانګړو ځواکونو لاسته هغه وخت ورغلل چې دوی په 2011 کال کې اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې وواژه. د تیر کال په مارچ میاشت کې خپره سوي اسناد ښیي چې بن لادن خپلو میرمنو ته په یوه بل لیک کې ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. د ده میرمنې په ایران کې اوسېدې. د خپلو میرمنو ته په دغه لیک کې لیکلي وو: ما ته وویل سول چې ته په ایران کې د غاښو ډاکټر ته تللی وې، او په دې اړه دې اندېښنه درلوده چې هغې په غاښ کې یو څه درته ایښی دي. ده غوښتل وپوهېږي چې میرمنې یا نور ملاتړ یې د دغو آلو په اړه کومې اندېښنې لري او که څنګه. مذهبي افراطیانو د 15 ورکوسیو پاکستانی فعالانو په ملاتړ لاریون کوونکي په ډبرو وویشتل. دغه لاریون پرون وسو، خو د مذهبي افراطیانو لخوا له مخالفت سره مخامخ سو چې غوښتل یې حکومت باید د ورکوسیو کسانو پر ضد مقدساتو ته د سپکاوي قضیه ثبت کړي. هغه کسان چې د پاکستان د پوځ د سیاسي اغیز پر وړاندې اندېښنې څرګندولې ټول په مرموز ډول روانه میاشت ورک سول. وروسته له هغه چې دوی لا درک سول، پر ټولنیزو رسنیو د دوی پر ضد مقدساتو ته د سپکاوي خبرې خپرې سوې، او پولیسو ته په دې اړه شکایتونه هم ورسېدل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د مرګ په سزا تمامېدای سي. په داسې حال کې چې د دغو 15 فعالانو ملاتړیو د هغوی د راخوشي کولو غوښتنه کړې، د یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله چې نوم یې ډېر نه دی اورېدل سوی، سلو غړیو د ورکوسیو فعالانو پر ملاتړیو ډبرې واورولې. د مذهبي افراطیانو پر بینرونو ګڼ شمېر شعارونه لیدل سوي وو، لکه مقدساتو ته د سپکاوي سزا د سر پرې کېدل دي. حیدر کین ارخی لیکوال او پروفیسور دی چې په جنوري میاشت کې له لیبرال بلاګ لیکونکو وقاص ګورایا، عاصم سعید، احمد رضا نصیر او په کراچۍ کې د تروریزم پر ضد د فعالانو د ډلې مشر سمر عباس سره یو ځای ورک سو. داعش ډلې یو ځل بیا د سوریې په پالمیرا ښار کې د تاریخي ابداتو په ورانولو لاس پورې کړ. سنا خبري اژانس نن وویل چې داعش جنګیالیو په سوریه کې د روم امپراتورۍ د وختو څلور ستنې لرونکې دروازه او د دوهمې پیړۍ یو سټیډیوم له منځه وړی دی. دا خبره د سوریې د تاریخي ابداتو رئیس مامون عبدالکریم تایید کړې ده. د عبدالکریم په وینا څلور ستنې لرونکې دروازه لس ورځې مخکې نړول سوې ده. داعش ډلې د نړۍ په تاریخي ابداتو کې ثبت سوی دغه ښار په ډسمبر میاشت کې بیرته له حکومتي ځواکونو ونیو. تر دې مخکې دغه سخت دریځې حکومتي ځواکونو له پالمیرا ښاره د نهو میاشتو لپاره پر شا تمبولی وو. او نیویارک میاشتې یو قزاق وګړی له داعش سره د مادي مرستو په تور مجرم وپیژندل سو. 21 کلن احرار سید احمدوف په بروکلین کې پرون د فدرال استیناف محکمې ته حاضر سو. سید احمدوف په دې قضیه کې له تورنو 26 کسانو څخه دی چې تر 50 کلونو پورې د بند او قزاقستان ته بیرته د شړل کېدو له سزا سره مخامخ دی. د 2015 کال په فبروري کې د نیویارک په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې ونیول سو چې غوښتل یې استنبول ته ولاړ سي. سارنوالان وایي سید احمدوف سوریه تروان و او غوښتل یې له داعش ډلې سره یو ځای سي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. روان 1415 لمریز کال د هلمند ولایت او د دغه ولایت د اوسیدونکو لپاره خورا سخت کال و. د دغه ولایت په ډیرو برخو کې سختي او خونړۍ جګړې وشوې. د دولت وسلوال مخالفان د ولایت د مرکز لمنو ته ورسېدل. په همدې حال کې ویل کېږي چې نورو جګړو ته تیاری نیول کېږي. په وروستیو ورځو کې د امریکا سمندري ځواکونو وویل چې په پسرلي کې به هلمند ته 300 سرتیري سوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې بهیر چټک کړي او په جګړه کې مشوره ورکړي. په هلمند کې یوازې جګړه نه ده زیاته شوې، په دې کال کې د مخدرو موادو تولید او د کوکنارو کښت هم زور اخیستی دی. د ځینو راپورونو له مخې اوس په دغه ولایت کې د یو فصل پر ځای څو فصله کوکنار کرل کېږي. د هلمند په اړه که تاسې اوریدونکي پوښتنې لرئ او یا هم نظر لرئ، څو شېبې وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوم. خو د افغان بیسیم د 1800 میرې لاري سر له اوسه لنډ نظر یا پښتنه راستولی شي. ځینو اوریدونکو دا کار کړی دی. دوی پښتنې او نظرونه به د خبرونې په ترڅ کې ل خپل میلمه سره چې د هلمند والی شاغلی حیات الله حیات دی شریک کړم. لومړی والی صاحب، شاغلی حیات الله حیات، تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې همدا اوس د هلمند امنیتي وضعیت څنګه دی؟
مننه. زه هم د تاسو رادیو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او د تاسو تخنیکي همکارانو ته. فعلا د هلمند امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله نسبتا ښه ده، ځکه معمولا په ژمي کې جګړې کمیږي د تیر معمول په اساس، او په پسرلي کې جګړې زیاتېږي. اوس هغه سیمې چې د پسرلي په اخر کې یا د اوړي په اخر کې دښمن لاس راوړی وي، د هغه ځایو دپاره بېرته موږ د نیولو پلانونه لرو چې مختلف عملیاتي پلانونه موږ ترتیب کړي دي، چې د هغې ځینې برخې شروع او په ځینو باندې کار اوس شروع کېږي. په عمومي ډول سره ویلی شو چې تقریبا اوضاع آرامه ده، خو دښمن غواړي په ژمي کې هم یو څه لږ تر لږه په بعضې سیمو کې اخلال واقع کړي او هغه خپل موجودیت په هغې ځایو کې وښایي، تخریبي اعمال سرته ورسوي. ولې انشاءالله چې موږ هم د خپلو قوتونو په جوړونه باندې، د هغو په رغونه باندې، د هغو دپاره د پوځي او امنیتي تجهیزاتو په جوړونه په دې باندې بوخت یو، او انشاءالله چې د دښمن د هر ډول مقابلې لپاره د موږ قوتونه فعلا تیار دي.
بلې، والی صاحب، تاسو ویل چې په ژمي کې عموما جګړه سړه وي او د دولت ځواکونه په پلان کې لري چې له دې فرصت استفاده وکړي. تیر کال هم په ژمي کې یو شمېر خلکو انتقاد درلود چې په ژمي کې باید له فرصت امنیتي ځواکونو استفاده کړې وای، او د دولت د وسلوالو مخالفانو سنگرونه پنخه کړي وای، او همدارس د کوکنارو د فصل د ټولولو په وخت عموما طالبان جګړه بندوي، او ځینو خلکو ویل چې دا فرصت دی چې امنیتي ځواکونه باید ورڅخه استفاده وکړي، لیکن وی نه کړه. او تاسو اوس وایئ دا د ژمي اصلي څیله په ختمېدو ده، لیکن تر اوسه پورې تاسو لا پلان نه دی جوړ کړی یا پلان جوړوي؟ فکر نه کوي چې ناوخته دی او فرصت بیا له لاسه ورکوي؟ موږ
خپل امنیتي پلان جوړ کړی دی، حتی د ژمي په اوایلو چې موږ هغه پلان باندې عملي کول باندې بیرته کار شروع کړی. د من پلان څو عمده برخې لري، چې یوه د هغې نه مثلا اپراتیفي کارونه دي چې د دښمن په مابین کې کېږي، همدارنګه ځانګړي عملیات، شپینی عملیات او مخامخ جګړه ده. په دغه پلانونو باندې وخت من کار شروع کړ، او تاسو به ذکر کوم د رسنیو له لارې او خپل رادیو د لارې نه او د ژورنالستانو له لارې خبر شوي چې موږ په هلمند کې په هر اونۍ کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. د من پلان څو عمده برخې لري چې په اکثره برخو باندې کار شروع ده، او هغه برخه د پلان چې هغه مخامخ جګړه د دښمن سره، هغه به انشاءالله په ډېر نږدې کې په هغه سیمو کې چې من پلان لرو د دښمن په مقابل کې شروع شي، تر څو وکولای شو د هغه سیمو نه چې دښمن هلته موجودیت لري هغه په شا کړو.
او د دولت وسلوالو مخالفانو د پلانونو په اړه څه وایست؟ آیا تاسو معلومات لرئ چې هغوی په خپله هم تیاری نیسي او کنه نیسي؟ دا پښتنه یو اوریدونکي هم کړی ده، پرویز بابکرخیل، ویلی دی چې فکر نه کوي چې بیا سرلای را روان دی او طالبان به بیا سخت جګړه پیل کړي.
په دې کې شک نشته، خپل پلانونو کار کوي. ولې یو موضوع چې په هلمند کې اوس فعلا د دښمن په منځ کې واقع شوی ده، دښمن په څلور مختلفو ډلو باندې ویشل شوی ده، د هغو په منځ کې معمیق اختلافات دي. بعضې ډلې په دې نظر دي، او لکه د کعبې امام چې دا نظر ورکړی ده چې اوس فعلا په هلمند کې جګړه په هلمند نه چېرګر چې په ټول افغانستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې جګړه دا کوم اسلامی صبغه یا اسلامی دلیل نه لري او ناروا ده. نو په دې اساس باندې د دوی په منځ کې هم اختلافات پیښي. ولې د دې اختلافاتو بر علاوه خپل طالبان او د دوی حامیان ډلې کوښښ کوي چې د دوی ډلې بیرته د پسرلي د جګړو لپاره آماده کړي، تر څو وکولای شي په هلمند او نور ولایتونو کې هغه ځایونه چې دوی په پلان کې لري هلته لاسته راوړنې ولري. ولې انشاءالله زه په ډاډ سره ویلی شم چې هغه پلانونه او تدبیر چې موږ دا ځل سنجولی ده، هغه سیمې چې د منګ پلاس کې دیالته خو بیا ولېشت هم دون اور پرمختګونه کې ولې برعکس هغه سیمې چې د دښمن پلاس کې دی هغه د پر ځانګړي پروګرامونه چې موږ لرو ان شاء الله وبا کولای شو چې پراخه سیمې د دوه دی ولکه نو با سو خلکو تلته دی آرامه او سوکاله ژوند ورته برخه کو.
بله سب یو اوریدونکی علی خان همراز وای په ورستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې د کوټې شورا ټول یا یو شمېر غړي هلمند ته انتقال شوي دي، آیا دا خبره حقیقت لري؟
هغه معلومات تر اوسه موږ لرو، د موږ استخباراتي معلومات د طالبانو د کوټې شورا غړي په خوا هم او اوس هم په انفرادي ډول کله کله هغه سیمو ته چې هلته نامي ده دو راځي، ولې څومره چې د کوټې په شورا پورې ارتباط لري د کوټې شورا تر اوسه په کوټه کې ده. تنه پاکستان په دغه کړنو سره غواړي چې د نړیوالو په سترګو کې یو ځل بیا خاورې واچوي او هغه فشار چې د نړیوالو ټولنې لخوا نه په پاکستان باندې ده بیا یو وار نړیواله ټولنه وغولي چې موږ طالبان یا د کوټې شورا یا د پېښور شورا افغانستان ته لیکدولې ده. حال دا چې دا حقیقت نه لري، د کوټې شورا اوس هم په کوټه کې موجوده ده او د پېښور شورا اوس هم په پېښور کې موجوده ده. دا تش په نامه وزیر لسوري خبري.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هلمند والی شاغلی حیات الله حیات زموږ میلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې د هلمند په ارتباط زموږ له درانه میلمه څخه پوښتنې وکړئ. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ. او د ټلیفون شمیرې 0992235540 بل شمیره د 0972255. اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
سروان صاحب سلامونه تاسو ته. ملماتا خپلوي تیرات نه دی دوه سوال نه راځي نو شوال صاحب یا تاسو کې د
سلامات شمیره باندې
یو اول سوال دا وو چې د کډیسا په وخت کې بعضي ورسوالي امنیت ضرورت دی بیان نه وي. آیا په هغه وخت کې هلمند په دوه ولایتو تقسیم شوی وای؟ آیا ګټې نه کوله د هلمند ته؟ ډېر ما خپل د نظر خو ډېر ګټې کوله، یعنې په سل بسوده کې اتیا فیصده امنیت هم راته وي او ما پروژې چې هغه ته دولت ترسره کولی هغه ته کولی شي ترسره کړي. بل سوال همدا خو دی چې بسکه کول اردو په هلمند کې دی، بسکه کول اردو د شي د نیمروز د هلمند امنیت ساتي او بیا امنیت نه دی ساتلی، دوی علت ساتي. او دا سوال یې بل جز دی چې امریکایانو چې خپل سفیر هلمند ته واستول چې دغه یې نو اعلان کړي بهتره نه وو؟ د اوسلوان طالبان په دې لعنت شو کیږي دا به تر نو کله خبره ته شوې په بیا مې کې د امریکا لاس ته ما د نظر خدا د غم نظر
ونه ډېر زیاته مننه. کوربدان بل اوریدونکو هم لروز هم معرفي کوي.
السلام علیکم سروان صاحب، ما زغاب.
بله صاحب، کامران صاحب مهرباني کوي.
لغت کامران دغوان دغه سروان صاحب تاسو په اجازه د واجب صاحب څخه بزه زه درې غوښتنې او پاملرنه و دې دوه درو خبرو ته راغړم. نمرې خو واجب صاحب څخه ډېره هیله سره د نورو چارواکو داده چې نمرې ګام کې وصول ته کار وکړي او صلح دغه کې او دوم ګام به چې د هلمند خلکو ته معرف دغه کې ورته جوړ کړي، ځکه چې د هلمند خلک ډېر دغه پاتې دي. او دریم د مسحت روغتیا و دغه ته پاملرنه راغواړم چې و دغه درو خبرو ته ډېره پاملرنه راغواړم. او پوښتنه به مې دا وي چې واجب صاحب څخه چې امریکایان خو موږ واورېدل چې د دوهم ځل لپاره بیا هلمند ته ولاړه، آیا امریکایان په مخ مخ جګړه کې ام برخه اخلي یا دغه نه پښه
بله سه البته د ویل چې په صدلی کې بزی تر اوسه پورې نه بل اوریدل کوم لرون سم معرفي کوي
یو وسو احکام دی او په دمر وخت کې دینش ونه شي کولای چې خپل اهداف ته ورسي هغه اهداف ته په وسو وخت کې نشي رسیدلی ځکه چې کال په ختمې دوه او مخالفین غواړي نور نوي پلانونه لري کېدای شي چې دغه کوم پلانونه چې دی هغه د مات سمخ شي او نور به تفور نه لرم
صحیح البته سوال دې نه درلود نو ځکه مې درنه پوښتنه ونه کړه ځکه د اولی خبرې دی وانه ورته لښې بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو مهربانی کوي سیب خبری وکي آزادی رادیو ده
لسته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم اجازه
سلامات کور ودان اجي سیب مهرباني
زنده اوسې ولی سر نه دوا پښتنې دي ولی سر خپل خبرو کې ولی د خبرې ټولې فائدو دښمن وس په د شکایت په حالت کې د دښمن د وس خپاغه ځای کې پاتې ده چې پاتې ده زور وهي غي وخت تاروزونه کوي نسی کولای شي مختره شي زمون قوتونه په میړانه جنگيږي نو والي صاحب نه یو جواب پښتنه لرمه چې دای ما ته په صادقانه ډول جواب راکړي والي صاحب تل داخلي مخالفتونه ډیر متضرر او کله خارجي مخالفتونه موږ داسې اوروپي المند کې چې تاسو خپل ومنځ کې په داخلي ډیر مخالفتونه لري په دغه اساس نه کېږي چې دا زمون قوتونه مختلف شي تاسو
ماته دا جواب راکړئ مننه تاسو ډېر زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی وسته څو شی به لپاره د ټلیفون نه کوي چې والی صاحب پښتنو ته جواب وي او هیري مون شي والی صاحب کوم هیري دې زه در پیداوم دي لپاره چې وخت وس پمو لومړی مهرباني وکي مننه
کوم د ټول اوریدونکو چې پښتنه وکړه په لومړی سر کې کوم ورور پښتنه کړي و چې چیرې هلمند په دوا بیر خو باندې وې شل شي نو آیا په امنیت باندې به تاثیر وکړي کوي نه کی زه د ورور ته دا وایم چې هلمند اوس په څوارلس برخو ویشل شوی یعنی څوارلس ولسوالۍ موږ لرو اغار یو اداري واحد ده نو زه فکر کوم د امنیت موضوع مستقیما په د موږ امنیتي قوتونو پورې او د موږ په کړنو پورې ارتباط لري او همدارنګه د ولس په همکاري پورې که چیرې د ولس همکاري نه وي او د موږ امنیتي قوتونه څنګه چې لازمه ده خپله دنده او مسؤلیت سرته ونه رسي نو هلمند په دوه نه چې په څلور او څوارلس ولایتو یې تبدیل کړو هم کېدای شي امنیت رانه شي ولې د ده اشاره کېدای شي دې ته وي چې که چېرې په دوه برخو وویشل شي نو دوه والیان به ولري او هلته به اداري واحدونه نو تا نه دا به وي چې یو والي به هلته اضافه شي نور خو هر اداري واحد دا اوس هم ځان ته ولسوال لري نو د ما هیله دا ده چې هم امنیتي ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده او انشاءالله په دې باندې موږ کار کوو او دا د ما دنده او مسؤلیت ده چې هغه دې ته وادار او الحمدلله لکه دوی چې په خپلو وظایفو کې تر اوسه پورې په متانت او شجاعانه کار کوي دوی نور هم دې ته وادار کړو تر څو د دښمن په مقابل کې د هغو د پلانونو په مقابل کې عملیات او کړنې سرته ورسېږي. دې تر څنګ زه فکر کوم د هلمند د ولسونو لکه چې څنګه د موږ سره همکار دي دونه مهمه دا ده چې نور هم خپل همکاري اضافه کړي تر څو وکولای شي د دښمن مقابله وکړو. د دې ورور د پښتنې بل جز دا و چې دلته یو خپل وردو وجود لري او بیا هم دښمن په اصطلاح په هلمند کې لاس راوړنې لري نو د قلو اردو تر څنګ حتی موږ پولیس هم لرو. زه به دا ور اضافه کړم د امنیت ملي ځواکونه هم لرو د امن نظامي ځواکونه هم لرو ولې یو شی واقعت دی ورو ته زویه مغه دا ده چې د موږ قلو اردو ده یعنی که د موږ ملي اردو ده که پولیس دي د جګړې پر مهال موږ ټول اسلامي شرعي او نړیوال حقوق بشري او نور قوانینو ته غاړه ایښې ده او هغه مراعاتو. متاسفانه موږ داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې هغه هیڅ نو قانون ته غاړه نه ږدي هغه چې هر ځای ته لاړ شي د موږ سرک له منځه وړي د موږ پلچا قرآني په سلهاو مینونه ځای په ځای کوي د خلکو د کورونو نه د سپر په شکل کار اخلي حتی د ملکي وګړو نه سپر جوړوي. نو د داسې یو دښمن سره مقابله ولو که ته هر څومره قوت ولري یو څوک چې په مقابل کې د هیڅ نو قانون ته هغه احترام ونه لري نو دا به سخت وي چې ته په اسانۍ وکولی شي مثلا چې هغوی یو ځای کې پیشرفت وکړي او ته په هماغه سرعت سره وکولی شي هلته هم خپله پیشرفت وکړي ولې بیا هم زه دې ورور ته ډاډ ورکوم که د موږ قلو اردو ده که د موږ نور امنیتي ځواکونه دي موږ د هغو په رغونه موږ د هغو په تربیه کونه باندې کار کوو ولې دې ورور ته دومره وایم چې تاسې باور وکړئ په همدغه قلو اردو کې د موږ سرتیري دي د افغانستان د نورو سیمو نه چې هغه یو کال کېږي تر اوسه په
کې نه ځان دلته دومره حالت په هلمند کې خراب وو چې هغه په جګړه باندې مخته یو یو کاردو خپل اولادونو پښتنې ته نه بلار ضرورت دا ورکوم چې ان شاء الله د دوه امنیتي قوتونه په پوره متانت سره د دښمن په مقابله کې ولاړ دي او ان شاء الله جنگي دي. بل ورور یو څه پیشنهادونه لرل د سولې پاړوند د معارف پاړوند او د روغتیا پاړوند باندې د ورور ته ډاډ ورکوم چې دغه کوم درې شیان د وویلې دا هم موږ ته لومړیتوب لري. ولې د دې تر څنګ امنیت برخه هم ډېر مهمه ده، ځکه که امنیت نه وي دغه یو هم سرته نه رسېږي. ولې بیا هم موږ په موازي ډول باید په ټولو برخو کې پیشرفت وکړو. د سولې پاړوند باندې همیش رئیس جمهور او همدارنګه موږ په مخالفینو باندې غږ کړی ده چې ولې خپله خاوره ورانوي، ولې خپل خلک وژني، رادیسي سولې ته دي کینه او د افغانستان د جرګو مرکو او په سلهاو خلک به چې د په یو ځای کې د دوه قومونو یا د دوه طرفینو تر مابین ووزل شو اخر به په خبرو اترو په سولې باندې په جرګه دا موضوع حلېدله. نو اوس بیا هم زه د تاسې د راډیو د لارې نه په مخالفینو غږ کوم چې دا خاوره د افغانانو خاوره ده او که د واقعا افغانان وي نو هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي ولې په خوله باندې خلاصېږي؟ را دې شي خبرو اترو ته دې کینی که حکومت یې په کاري، که ولایت یې په کاري، که په حتی په قوانینو کې بعضې تغییرات د وړاندیز موږ دې ته اماده یو. زه فکر کوم دا هم ولسمشر همېش دا چغه پورته کړې ده. د معارف په برخه کې په دغه اووه کاله کې په متاسفانه په هلمند ته د هلمند ښوونځیو ته کتابونه نه ور رسېدلي، نو دا لومړی ځل ده چې تقریبا یو دوه هفته مخکې موږ وکولای شول په لومړي ځل سره د کابل نه په زرهاو کتابونه د معارف لپاره دلته را ورسو او دا هماغه د موږ ژمنتیا د هغه دپاره ښیي. د معارف په برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې د هلمند په ولایت کې تقریبا 15 کلینیکه په مختلفو ځایونو کې د ولسوالیو په مراکزو کې او په کلیو کې دا اوس فعالیت کوي. ولې په دې کې شک نشته چې د دې ځای به ویک سره نور هم د هغو کړنو او د هغو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي او هغو پر مخ بوزي. د ورور پوښتنه په آخر کې دا وه چې امریکایان په مخامخ جګړه کې دخیل دي که نه دي؟ تر اوسه پورې په مخامخ جګړه کې په هلمند کې په دا اوسني وخت کې چې زه راغلی یم دو نه دي دخیل. دو یوازې د موږ د نظامیانو په تعلیم تربیه او همدارنګه غیر د دې نه چې د دو هوایي قوت په بعضې سیمو کې د موږ سره دخیل ده، دو یوازې د مشاوریت او د تعلیم و تربیه په برخه کې د موږ سره مرسته کوي.
بله
د دریم ورور پوښتنه د هلمند نه وه، او هغه دا وه چې آیا تاسې د داخلي مخالفتونو نه زیات متاثر شوي او که د بیروني نه یا خنډه د تاسې په مقابل کې؟ دې ورور ته زه ډاډ ورکړم په دې کې شک نه شي داخلي ستونزې وجود لري. مثلا بعضې چوکۍ کېدای شي داسې خلکو نیولي وي چې هغه د دې استعداد او وړتیا ونه لري، یا په بعضې چوکیو باندې کېدای شي دا 14 خلکو خېټې اچولي. ولې زه دې ورور ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دا ستونزې ټولې د موږ په واک کې ستونزې دي او دا حلېدونکي دي. هغه شی چې موږ ترې زیات متاثر یو هغه متاسفانه د موږ مخالفین دي، او هغه څوک دي چې هغه د هر نوع پرمختګ او پیشرفت مخالف دي. نو هېڅکله هم موږ د داخل نه دومره ستونزه نه لرو چې هغه د موږ په کارونو باندې دومره تاثیر وکړي چې هغه موږ د دې نه په اصطلاح منه کړي چې موږ د دې دښمن سره چې څنګه لازم داسې مقابله وکړی شو.
بله صاحب، د نورو موضوعاتو په اړه په تېره بیا د کجکي په ارتباط هم ځینې پوښتنې شته. خو اول به هم د دې جګړې او د جګړې د علت په اړه د اوریدونکو پوښتنې مطرح کړم. یو اوریدونکی د مهمند په نوم باندې وایي چې د هلمند په جنګ کې د مخدر موادو قاچاقبران لاس لري، ولې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه جدي اقدام نه کوي؟
بله، په دې کې شک نشته چې مخدر مواد یوازې په هلمند کې د مخالفینو د جنگ ماشینې نه ده چالان کړی. دې تر څنګ حتی د هلمند د مخدره موادو څخه دښمن دومره پیسې لاسته راوړي چې هغه د افغانستان په نورو ولایاتو کې هم د هغې په واسطه باندې جنگ کوي. د تېر پاړوند زه څه نه وایم چې ولې په 14 کې څه شوي دي یا نه دي شوي، ولې په میلیونونو ډالر په دې برخه کې لګول شوي، خو هغسې نتیجه چې باید لاسته راوړل شي لاسته نه ده راغلی. نوی پروګرام د دې پاړوند دی. موږ دا ده چې زه دا یوه اونۍ مخکې په کابل کې وم، او په کابل کې د مخدره توکو د وزارت سره چې کومه خبره ما وکړه د وزیر سره، هغه دا وه چې په هلمند کې ډېر زر به موږ یو کانفرنس جوړ کو، په دې کانفرنس کې به مختلف متخصصین او د هلمند وګړي برخالي ترڅو په هغه عملی لارو چارو باندې فکر وکړو چې څنګه موږ کولای شو په هلمند کې چې د نړۍ نیمایي مواد مخدر یا توکي تولیدیږي دلته د هغې پاړوند باندې عملي اقدامات وکړو. دغه پیشنهادونه وړاندیزونه او دغه عملي لارې چارې به انشاءالله زه په ډیر زر شکل سره انشاءالله د وزارت سره شریکوم او د نړیوالو سره تر څو وکولای شو په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړو. ولې راغلو په دې کې چې اوس خو د دې ستونزې سره مخامخ یو. هغه پریکړه چې موږ په نظامي شورا کې کړې ده په دې کې د موږ نړیوال ائتلافونه هم شامل دي چې موږ جدي د مخدره موادو د مافیا او د دې د قاچاقبرانو په اړوند باندې اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. موږ همېشه هغه لارې د هغې نه قاچاق کېږي او یا هغه د مخدره موادو د قاچاقبرانو لخوا نه استعمالېږي هغه هم تر څار لاندې دي او هر چیرې چې دو موږ ته ګوتو ته راشي په هغې ځای کې نه پرېږدو. تاسو ته به معلومه وي چې یو میاشت مخکې تقریبا د ګریشک په ولسوالۍ کې هم یو څو قاچاقبران موږ ونیول او د هغو سره تقریبا د 150 کیلوګرامه هیروین او دام په عملي ډول ونیول. ولې زه هم د دې ورور سره هم نه وایم چې د دې په خاطر چې جګړه کې د دغې مافیا هم لاس ده هغه څه اقدامات چې باید شي و نه دي شوي او د دې دپاره انشاءالله په جدي لارو چارو باندې موږ عملا کار کوو او نتیجه مو چې راوړله او نتیجې ته ورسېدل انشاءالله د ټول ولس سره وطنوالو سره به شریکه کړو.
سلامت اوسئ. سمیع الله علیزی وایي زما پوښتنه دا ده چې د لشکرګاه کجکي لویه لاره به کله خلاصېږي؟ ولې تر اوسه پورې نه ده خلاصه شوې؟ او عزت الله عظیمي له کندهاره لیکي وایي د مارجې ولسوالۍ اوس د چا په کنټرول کې ده؟
د لشکرګاه کجکي لار د لشکرګاه نه د کندهار او د هرات تر عمومي سړک پورې او د سنگین ولسوالۍ پورې خلاصه ده. د سنگین نه تر کجکي پورې لار بند ده چې دا هم د موږ د عملیاتو یوه برخه ده. دریمه برخه هم دغه ده چې به موږ هغه سیمې چې دلته لشکرګاه شاوخوا نږدې وي او تهدید موجود ده هغه خلاصو او د هغې نه وروسته د دې په خاطر باندې چې د کجکي د برېښنا د برق د انکشاف دپاره هم نوې پروژه په نږدې وخت کې انشاءالله منظوریږي او د زمینداور ویالې دپاره نو د هغې دپاره دغه سړک چې د سنګین نه تر هغه پورې بند د کجکي پورې دا حیاتي ارزښت لري. انشاءالله دا سړک به خلاصو تر څو موږ وکولای شو د ځمکې د لارې نه کجکي پورې وصل شو.
بله صاحب، دوی بل پوښتنه دا ده چې وایي د کجکي د برېښنا بند د جوړولو کار چې څه موده مخکې پیل شوی و اوس کوم ځای ته رسېدلی دی؟ تاسو چې مخکې اشاره وکړه همدې بند ته مو اشاره وکړه، کوم بل یو ته؟
د کجکي بند یو هغه پروژه وه چې هغه تکمیل شوی، هغه د دریم توربین نصبول و هغه نصب شوی ده، تکمیل شوی، ولی تر اوسه رسمن د بعضی تخنیکی ستونزو په اساس باندې موږ نه ده تسلیم کړی او انشاءالله په نږدې کې به دا په رسمي ډول سره موږ د دې افتتاح وکړو چې هغه د کجکي بند برق یې تقریبا دوه چنده کړی ده. 350 میگاواټ پورې برق به انشاءالله ورکړي ټول کجکي ته. دا انشاءالله د ولایت دپاره او د قندار دپاره به کفایت کوي. د هغې تر څنګ د کجکي دویمه برخه پروژه چې هغه به انشاءالله په نږدې وخت کې د ولسمشر د خوا نه امضا شي هغه د کجکي بند د کاسې انکشاف ده چې 12 متره د بند کاسه به لوړېږي او په دې بند کې به 12 متره نورې اوبه ذخیره کېږي چې 50 میگاواټه برق اوس موږ لرو او تقریبا 50 به نور بیا درې توربینه نصبېږي. د هغې نه به 100 میگاواټه برق نور لاسته راځي چې 1.5 شاوخوا میگاواټو ته به د دې ظرفیت لوړېږي او د هغې تر څنګ به د زمینداور ویاله چې د داود خان په وخت کې پلان وه او په سلهاو جریبه ځمکه به د هغې نه انشاءالله خړوبېږي او زراعت لپاره به مسایدېږي. دا پروژه به انشاءالله په نږدې کې که د خدای رضا یې افتتاح شي.
بله، او والي صاحب فکر نه کوئ چې که دا دوه پروژې عملي شي یا کار پرې پیل شي د هلمند جنګ به نور هم سخت شي؟ ځکه چې ځینې خلک فکر کوي چې د افغانستان د جنګ یو علت همدا د اوبو مسئله ده چې ځینې ګاونډیان خوشحاله نه دي چې په افغانستان کې ورڅخه استفاده وشي.
په دې کې شک نشته چې متاسفانه په هلمند کې د مواد مخدر او د بعضې نورو مسایلو تر څنګ چې د پاکستان د هېواد نه لاسوهنه کېږي، متاسفانه د موږ بل ګاونډی ایران هم د اوبو په خاطر باندې دلته هم ډېره لاسوهنه کوي. او که زه مثال درکړم، دغه 2 میاشتې مخکې چې دلته جګړه توده شوې وه د ما د کور نه د ولایت مقام پورې تقریبا یو 1500 متره فاصله ده. دوه څلوېښت میزایل دا ځای لګېدلی ده او دا اکثره میزایل د دې یو کال مخکې په ایران کې جوړ شوي و، د ایران ساخت و، 130 ملي متری میزایل. نو په دې کې شک نشته ده چې زمونږ همسایګان به په غیر قانوني ډول سره نور هم دې اور ته لمن وهي. ولې تاسو ته به معلومه وي چې یو دوه اونۍ مخکې په ارک کې د همدې په اړوند دې حوزې د هلمند د دریایي حوزې هغه ولایتونه چې په دې کې شامل دي فراه، هلمند، نیمروز او زابل او اروزګان، د دې 15 ولایتو په کابل کې د ولسمشر سره پار کې جلسه وه او موږ هغه قرارداد چې د صدر اعظم مرحوم موسی شفیق په وخت کې د ایران سره لاسلیک شوی و د دې اوبو په اړوند باندې په هغې باندې مو مرور وکړ او رئیس جمهور دې ته ژمن ده چې د ایران سره بېرته له سره دا خبرې شروع کړي تر څو هغه قرارداد باید عملي شي. په هغې قرارداد کې چې څومره اوبه موږ ایران ته ورکوو، متاسفانه په دا تېرو 45 کالو کې ایران د هغې په زرهاو چنده اضافه اوبه د موږ نه اخیستې دي. که هغه معاهده عملي شي زه په دې ډاډه یم چې موږ دومره اوبه لرو چې هم د کجکي بند دغه انکشاف کېدلی شي، هم د کمال خان بند، هم د بخش آباد. ولې متاسفانه په دې کې شک نشته چې د موږ ګاونډیان د موږ د دغې بدبختیو نه سوء استفاده کوي او غواړي چې اور ته نوره هم لمن ووهي. ولې دا د موږ وظیفه ده او زه هم د تاسې د راډیو د لارې نه په ټولو افغانانو باندې که هغه هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حکومت موافق او یا مخالف دي، طالبان دي، دو د خپل خاورې او د خپل ولس په خاطر باندې په دغه ملي پروژو کې موږ سره مرسته وکړي تر څو د موږ راتلونکي نسلونو لپاره دغه افتخار پاتې شوی وي.
سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. د هلمند والی حیات الله حیات زموږ بلمه دی. که د هلمند په اړه پوښتنه یا نظر لرئ، له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. ازادي راډیو ته ټلیفون راوکئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټلیفون شمیرې د 0993235 او یا هم 0923255 موضوع هم هلمند ده. د هلمند والی ښاغلی حیات مو میلمه دی. اوریدونکو له روزان معرفي کړئ. مهربانی کوم صاحب.
بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت اوسئ.
جناب سلمان خدمت ما سلام، خدمت غطای حیات سلام.
سلام.
ایس
پرونه کی مهربانی.
بله باشه. آریا عبدالله ها بیزرات هستم با تنده ولایت تفار و پولیس کنید.
مهربانی صاحب.
ما در مورد مرمان خیلی از رسانه ها بیشم. من نوزه خواهد از جناب ولی ایبر زیادتر بستم. جناب ولی سید میهار محترم و تقدیم سلام خدمت شما. ما گزارشات از ولایت ایران داریم که چند از قبل گفتم با عوضه چهارم لشارده و با موسیقلا و رسولی های دیگر گفتم خیلی زیاد چیز است جنگ شدت پیدا کرده. باز برای بولیدی گفتم در بولیدی موسیقلا را موضوع برش گرفتیم گفتم تقریبا در اونجا معاصرن میشم. متاسفانه ما هیچ کدام مثلا اکمالات برش با حق تمام نمیرسن. گفتن یک کسی عزیز برای ما کسی که در دوستا در هلمان در گفتن از سر است ما چهار ماه سیخ در اونسواری مستقله. البته در اونسواری مستقله یا مارجت اشتباه نکرده باشیم که ما معاصرن ماندیم در چهار ماه. گفتن فقط ما نگیم که اگر ما حوزه را کار کنیم ما خود محاصره هستیم دوسته هستیم اکمالات برای ما. گفتن اکمالات میرسه برای ما وزی که برای ما اکمالات میرسه. ما از اطراق مقامات بالا تهدید میکنم که اگر شما اون فایر را کردیم کل شما را ما خود ما به قبل میرسانیم. شما یا اون فایر را نگاه کنیم یا کل تن در اونجا کشته دمیم.
درست
همین تیر مشکلاتی که در باید وجود داشته باشه ما چون میتونیم که مشکلاتی افغانستان و خاص و حلمت هرمان حل کرده
باشه. سلامت
ما شما زبانی داری یکم وضاحت میخواستم لطف کنیم مهربانی بکنم.
سلامت حسین من البته در دی معاصره پر ارتباط زین نور اوریدونکو هم لیکریدی یو هم حاجی شمس الحق دی چې له سنگین څخه لیکریدی دی ادا کوي چې په سنگین کې عسكر معاصره دی حکومت ولی نه راباسي. پر حل والی صاحب دواړه اوریدونکو ته ورسته جواب وای وس یو بل اوریدونکو مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم.
مهرباني کوي صاحب. مهرباني صاحب.
سروان صاحب سلامونه جوړ په خیر
سلامت اوسې مهرباني کوي پښتنه یا نظر
نظر می دغه دی دغه والي صاحب دغه دغه هلمند او کندهار لوی نار باندې ده دغه لار دی دغه لار مخنیوي دی چې لکه کندهار مې د کندهار د میوند سوري دغه
سید من نه والي صاحب جواب در کی چې واقعنم لار باندې ده بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب
زما د ز فرید د ولایت څخه مې تاسو سره د ټلیفون په کرخه د نوې ولسوالۍ په اړه پوښتنه کوله سروان صاحب
صحیح مهرباني پوښتنه وکړئ نو
پوښتنه مې دا ده چې د نوې ولسوالۍ د من د مرکزی ولسوالۍ څخه ده د دولتي چارواکي وایي چې موږ به ډېر ژر د من په نوې ولسوالۍ کې عملیات شروع کړو او هلته هیڅ معلومات نشته او هلته دغه زورواکي واکمن دي
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ یو بل اوریدونکی یم مخلو بیا والي صاحب ته نوبت ورکوو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
په خیر سلامت او بخښلو وخت خو لنډ دی د والي صاحب خدمت دا پښتنه د جمال دی الحمدلله دونې وخت ځوان لري جدي دغه لینو دغه وساتي دا د برخ امنیت وساتي چې نه وساتي کبه ناشي مصرف اوسه دغه پښتنه مې د والي صاحب د ناس څخه مې کوله
صحیح ده کور ودان لټول اوریدونکو مننه والي صاحب مهرباني وکئ او ستاسو نوبت ده
مننه د ټولو دوستانو چې پښتنې وکړلې اول قاری صاحب چې او بخیر نمبر لري دا وو د تخار نه چې زنګ ویلای وو سوال شما قاری صاحب بود چې در بعض وخت سربازای ما شما محاصره میشه ولی متاسفانه به اونا به وقتشان رسیدگی نمیشه و حتی به اونا اخطار داده میشه که اونا اگر خدای نخواسته اعلام کنه ولسوالی را و یا جای مشخص خود را شاید اونا با کشته شود از طرف ما یا بندی شود قسمی که امنیت برای مردم ما مهم است مساوی بینمی شکل زندگی سربازان ما و امنیت سربازان ما برای ما هم از اون کده مهمتر است اگر ما امنیت زندگی سربازای خود و به اصطلاح چیزای تجهیزاتی که برای اونا ضرورت است این را ما مهیا نسازیم ما خیر توسط سربازان و توسط قوات‌های امنیتی چه قسم بتانیم برای دیگرا امنیت تامین بسازیم به این شک نیست که ولسوالی مساقلا تقریبا از آمدن ما پیش یک و نیم سال پیش او سقوط کرده این یک بسیار موضوع سابق است ولی فعلا هم بعضی ولسوالی های ما داریم مثلا ولسوالی مارجس یا نادلی که راه ما قطع است ما نمیتونیم از طریق زمین به اینا اکمالات بکنیم یگانه راهی که ما برای اونا اکمالات میتونیم از طریق حواس شاید سربازای ما و دوستای ما که اوجه قرار داره این دوستای ما از اون وقت معینه که مثلا 3 ماه 4 ماه است در سنگر زیاد وقت تیر کرده باشه ولی تا جایی که به ما معلوم است روابط بسیار نزدیک ما با اینا داریم حتی هر یکیش به خود ما شخص والی زنگ میزنه به قماندانای خود زنگ میزنه و مشکلات اونا از خود نزدیک درک کرده انشالله ما برشان اطمینان دادیم که چیزی که از واسه توان ماست اینا را از طریق هوا اکمال میکنیم تا وقتی که این سرکا برشان باز میشه و در ضمن چیزی مهمه که است وی است که انتقال با وقت زخمی و همچنان شهید این است که انشاءالله در این ما متحد هستیم به خاطر که اگر ما به سرباز خود متحد نباشیم اگر ما خدمت و چیزی که لازم است برای سرباز خود بکنیم او را نکنیم به این مطمئن باشیم که شاید ما باز موفق نشویم سر دشمن دیگه اولین بس. چیزی که از طرف ما و امیر ما سر تمام مسئولین امنیتی چی قماندان قلوردو است چی مثلا قماندان زون و پلیس و دیگه ای همگی به همین نظر است که همیش ما باید درباره زندگی سربازان خود اول فکر بکنیم تا
درست.
بتانیم ولی سب
او دا هم وایست چه پسنگین که آیا لکه داوریدون که چه وای دستی اسکر شده چی محاصره وی؟
نه سنگین ولسوالی هم ما دویم جز لیکل ده اقیه رو چی پخته نگره سنگین محاصره ده سنگین محاصره نده سنگین تا ده منگ دزمه که ده لار نقاطارونه دی پده که شک نشته چه دخمن و دغه تیرو یوی میاشتی که دری سلور داره دیره فقط تهاجمی حمله به سنگین پولسوالی وکړله ولی خوشبختانه غو دیر قوی شکست سره مخامخ شو غټ کسان که لمنځه لاړل او د سنگین ولسوالی دا اوس هم د من پلاس کې ده د زمکه لار ورته خلاص ده د عمومي سړک د کندهار هلمند نه او ثقه تارونه چې موږ اكمالاتي دغه ټول د زمکه د لارې نه دي دغه خبره ذکر کوم د دوستانه وته دی ورور وکړله همدارنګ کندهاري صاحب پوښتنه وکړله چې د هلمند او کندهار لار بند ده د هلمند او کندهار لار خلاص ده هغه څه ستونزه نشته ماته چې معلوم ده نن سهار په کوم ځای کې د مخالفینو د خوانه داسې شوی چې د هغې په نتیجه کې یو میرمن شهیده شوې وه کېدی شي پنځه دقو یا لس دقو دپاره ترافیک ځنډیدلی وي ولې دا عمومي لاره د خلکو په مخ باندې خلاصه ده او هېڅ ستونزه وجود نه لري. همدارنګه یو بل ورور قاري صاحب د هلمند نه پوښتنه کړې وه چې ناوي ولسوالۍ ته کله عملیات دي ځکه هغې ځای کې زورواک او یا په اسلام مخالفین حاکم دي منګاره ځانګړي پلانونه چې لرو په ناوه ولسوالۍ او نورو سیمو کې راوس هم بعضې عملیات د مونږ شروع دي او دو ورونه هره شپه یا هره ورځ وینې چې مونږ په بعضې ځایو کې لاسته راوړنې لرو هغه ځمکني عملیات چې شروع کوو انشاءالله په هغې باندې مونږ دا ورور خبر شي د ناوي ولسونه او د ګرمسیر او د ټول هلمند ولسونه د افغانستان خلک دي او د افغانستان د خلکو خدمت د مونږ فریضه ده. یو بل ورور پوښتنه وکړه د برق د لاین پاړونه او د دې امنیت په اړه زه فکر کوم چې د برق لاین په مسکون ډول ده فقط د سنگین ولسوالۍ نه تر کجکی پورې چې هغه سړک هم د دښمن تر تهدید لاندې ده ولې په هغې ځای کې دښمن او هغه ولسونه د بنچالته دي هغو هم د برق نه استفاده کوي او په مجرد چې دو هلته لاین قطع کوي موږ د کجکی نه په دو باندې برق قطع کوو نو په هغې ځای کې ستونزه نشته ده نوې کومې پایې چې لګېدلي دي او لاینونه تیریږي زه امیدوار یم د دې پایو د برق د لاین سره به هم په هلمند او هم قندهار کې موږ پوره برق ولرو برېښنا به ولرو او انشاءالله بعضې سیمې چې حتی برق نه لري هغو ته به لاینونه کش شي او د برق د برېښنا نه به هغه شي برخمن شي.
بله او برېښنا شرکت وایي چې په هلمند کې خصوصا په هغه سیمو کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي د برېښنا محصول د دولت وسلوال مخالفان ټولوي همداسې ده؟
بالکل دې کې شک نشته ده هغه سیمې چې د دو تر کنټرول لاندې دي بالخصوص په کجکي کې بعضې سیمې چې هغې نه ولسونه د برېښنا نه مستفید کېږي متاسفانه د دې په خاطر چې هلته موږ تر اوسه کنټرول نه لرو د هغې د برق بل او یا محصول د دو جبته دي. بله
بله سلامت اوسئ. بل اورېدونکي نصرت الله احمدزی پوښتنه کړې ده چې وایي آیا د هلمند په جګړه کې یوازې افغان طالبان جنګیږي او که بهرنیان هم پکې شامل دي؟
په دې کې شک نشته چې د هلمند جګړه ډیره پیچلې او په دې جګړه کې یوازې افغاني طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې نه بلکې د دوی ترڅنګ چچنیان، ازبکان، پاکستانی او حتی ایرانی وګړي هم جنګیږي. دغه روسي بلګه کزه درکم په مساقله کې مونږ یو عملیات سره ورسول تیر اونۍ کې چې په دې کې تقریبا 15 شاوخوا د طالبانو ډیر کلیدي کسان لمنځه لاړل چې په هغې کې څلور پاکستانیان وو چې دوه یې زخمیان او دوه یې هم لمنځه وړل شوي وو. دا مستقیما د ایسای کسان وو او په هغې ځای کې دو د هلمند د عملیاتو دپاره پروګرام جوړه وو غونډه یې لرله چې هغه غونډه د موږ هدف لاندې راغلل او دا کسان په هغې کې لمنځه لاړل.
بله صاحب نورالله بارایزي له فرا لیکلي وایي کومې ولسوالۍ چې د دولت له لاسه وتلي دي بیا هم دولت د هغو د نیولو لپاره تصمیم لري او که نه لري؟ بل اورېدونکي لیکلي دي عزت الله اعظمي وایي د هلمند ولایت سرحدات چې له پاکستان سره ګډه پوله لري څومره خوندي دي؟
په دې کې شک نشته هغه سیمې چې د دښمن تر کنټرول لاندې دي او په ځانګړي ډول په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دوی تر کنټرول لاندې راغللې د هغې سیمو دپاره موږ ځانګړي پلانونه لرو. موږ د هلمند ولس د خپل ځان ولس خپل وګړي خپل مشران خپل خویندې ورونه یې ګڼو او دا خپل فرض ګڼو چې هغو ته ځان ورسو او د هغو دپاره هغه حق چې په موږ باندې د هغه ادا کړو یعنی هغه امنیتي پروګرام یا پلانونه عملیاتي چې موږ لرو په دې کې د هلمند ټولې سیمې بدون د کوم تبعیض او فرق نه شاملې دي. څومره چې په سرحد پورې ارتباط لري متاسفانه په دغه 14-15 کلو کې حتی دلته د نړیوال ډېر ځواکونه څلوېښت شاوخوا ځواکونه هم وجود وو. د ایران او پاکستان سره 210 کیلومتره د ډیورن لاین هغه خط متاسفانه کنټرول لاندې رانغی. دغه اوس هم هغه سیمه د دښمن په مخ باندې خلاصه ده او دښمن کو غواړي د ایران او د پاکستان په مرز باندې په ډاډه ډول بدون کوم تشویشه اوړي راوړي او راتلې درې شي. ولې هغه پروګرامونه چې موږ لرو ان شاء الله په دې به وتوانیږو چې ورو ورو هغې خواتم ځان ورسوو او دغه د ډیورنډ په خط باندې امنیتي پوستې واچو تر څو وکولای شو د دښمن عبور مرور د دغه دوه سیمونه تر اوړي او دلته د موږ اولادونه وژني د موږ ملي شتمنۍ لوټي د هغو مخه نیولي.
بله محمد فهیم عجیب له میدان شاره لیکي د اوبو بندونه ملي پروژې دي که ملت دی که طالب دی که هر څوک دی د حقې د جوړېدو باید مخالفت ونکړي ځکه چې دا د افغانستان په ګټه دي. د جدي نظر ولی یو بل اوریدونکی تنها صبرای لیکي وایي د معارف په برخه کې په هلمند کې څومره کار شوی دی ما چې وایي څومره اوریدلی دي په هلمند کې د جګړو له کبله معارف ته ډېر زیان اوښتی دی.
بله من په هلمند کې تقریبا 140 خونځي لرو چې د دې 402 خونځي لرو په بخښنه سره چې د دې جملې نه 140 شاوخوا په راتلو 15 کلو ناخوالو کې تلل شوې دي. د دې جملې نه موږ هڅه پیل کړې ده د مخاورو سپینګیرو د متنفیزونو او علماو په وساطت باندې د مخالفینو سره چې تقریبا په تیره یوه میاشت یوه نیمه میاشت کې موږ په دې وتوانېدو 14 ښوونځي هم نور د خپلو بچانو په مخ باندې خلاص کړو او انشاءالله دا لړۍ به جریان لري. مخکې هم ما اشاره وکړله چې په اوه کاله کې درسي کتابونه هلمند ته نو رالیږل شوي او هماغه زاړه کتابونه به استفاده کېدله چې په یو صنف کې مثلا نیمایي زده کوونکو ته به کتابونه ورکړل شوي او نیمو ته نه رسېدل. نو په دې اساس باندې موږ هوډ وکړ او تقریبا یو غونې مخکې په دې وتوانېدو چې د کابل نه په زرهاو کې نوي کتابونه هلمند ته راورسو تر څو د خپلو اولادونو لپاره د تدریس ښه زمینه برابره کړو د ښوونې.
بله ولی صاحب په نن هم موږ یو راپور درلود د خیالي عسکرو په ارتباط چې امریکایي پوځیان وایي د هغو لپاره معاش قطع کړی دی. په هلمند کې دا خبره ډېره کېږي چې خیالي پولیس دي خیالي عسکر دي. څومره تاسو دا خبره منئ چې واقعا خیالي پولیس شته خیالي عسکر شته او کوي په وړاندې څه اقدامات تاسو کړی دي؟
په دې کې شک نشته چې دا ستونزه یوازې په هلمند نه په کریشي د افغانستان په مختلفو ولایتو کې وي په اکثره ولایتونو کې. ولې په هلمند کې دا ستونزه وه او موږ تقریبا څو میاشتې را په دې خوا د دغې خیالي عسکرو د له منځه وړلو دپاره مختلف پلاوي تعین کړي دي چې په ترڅ کې مو تر اوسه پورې د 200 شاوخوا خیالي پولیس له منځه وړي دي او دغه لړۍ دوام لري. زه ولسونو ته ډاډ ورکوم او نړیوالې ټولنې ته هغه پیسې چې دلته مصرفېږي د هغې د زرې زرې موږ حساب ورکو خپل ولس ته او انشاءالله حتی لوس به کوشش کوو چې هغه خیالي او یا خدمتي عسکر چې هغه دنده مثلا دلته په هلمند یو ولسوالۍ کې چې هلته باید د دښمن په مقابل کې وجنګېږي او یا خلکو ته خوندي امنیت راولي او یا د قانون د حاکمیت دپاره کار وکړي هغه مثلا د یو چا سره په کابل کې خدمتي وي دغې لړۍ ته به د پای کې کېږدو. تقریبا 80% مو دا موضوع حل کړی ده او چاپاتې ده په هغې باندې هم جدي کار روان ده.
بله محمد ولی همت له هلمند لیکي وای زما سوال والی صاحب څخه دا دی چې د سنگوریانو په نامه ملیشي ولی جوړې شوې دي؟ خدای دې وکړي دا نوم سم تلفظ کړی وي. په دې نامه ملیشي شته؟
بله و دا اصلا دا د سنگوریانو نوم خپل ولس پر خلکو باندې شته. د امنیت په تشکیل کې دا کسان د سنگوریانو په نوم نه بلکې د امنیت ملي کارکونکي دي. دا یو نظر وو چې د قهرمان صاحب د خوانه تقریبا یو کال مخکې ورکول شوی و او دلته د ملي امنیت په چوکاټ کې په دې باندې کار وشو. دا کسان د امنیتي ملي د پولیسي ملي او د نورو سره هیڅ فرق نه لري. یوازنی فرق دا ده چې د دونه موږ اوپراتیفي ګټه اخلو او دو په عادي جامو یا لباس کې لکه د یو عادي وګړي غوندې ځي مثلا د دښمن منځته اول ته په دښمن باندې حمله کوي. نو په دې کې شک نشته دا چې دښمن ته دې ډلې درانده تلفات اړولې دي او یو د علت نه چې خلک مثلا بالخصوص د دښمن له خوا نه دې تلمن وهل کیږي چې سنگوریانو دا وکړه او هغه وکړه او دلته غلط کار وکړ. اصلا که واقعیت وایي د موږ ټول امنیتي قوتونه د تقدیر وړ دي ولې هغه لاسته راوړنې چې په ځانګړي ډول د موږ دغه قطه لري چې هغو په د محلي لباس کې زیری دښمن په مابین کې عملیات سره تر رسیدا ډیره وغټه لا سره ولنه ده. دښمن د دغه قوتونو نه پوز تر اغله د ماغه د دښمن تبلیغ کوي او د هغه اغیز لاندې باز نور دوستان هم د منګ راځي. هیله مې داده چې هر نوع ستونزه که د سنګوریانو پاړوند وي او یا د نورو امنیتي ځواکونو پاړوند او یا د بل څه، لطفا د ولسونه او د منګه مشران د ما سره شریک کړي. زه د دې ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغې ته به د پای ټکی کېښودل کېږي. منګه په هلمند کې 40 ساعته د شکایاتو شمېره لرو. دوستان، خویندې، ورونه د هلمند ولسونه کولی شي د هغې نه ما سره تماس ونیسي. په هر ځای کې که د هر امنیتي کارکوونکو له خوا نه څه ستونزه پېښه شوي هغې ته موږ خپله رسیدگی کو او دا فرض غونو په ځان باندې.
ډیر زیاته مننه کوروادان. یو پښتنه د ټلیفون لاري اوریدون کي لرو. خیر اول بدوی ته نوبت ورکړ. کلهندې خبرې وکړي چې وخت کم ده.
او د هغه ځای چې جنگ روان دی خامخا د ولسوالي والیا کمانډان د نیو کس خامخا طالبان سره لاسي چې هغه مخکې ځایونه نشي پوستي نشي او موږ ملي امنیت ځواکونو ته یو وخت دی هي دغه چې کسان په ولسوالیو کې خامخا شته د دغو مخنیوی دی که موږ نور هېڅ نه لرو ولس ته موږ ورور دی.
صحیح سر ډیره زیاته مننه والي صاحب. په دې دودي په خبرو کې دا مرزیاته کو چې ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پر وسلوالو مخالفانو باندې خرڅوي یا هوایي ډزې کوي، مرمۍ اسې ضایع کوي، پوچکې خرڅوي. خصوصا په هلمند کې دغسې راپورونه ډېر دي. وایي
د هغې ورځې نه اته میاشت کېږي چې زه راغلی یم. په دې اړوند باندې موږ جدي اقدامات کړي دي. که مخکې کومه ستونزه وه کېدای شي وبه اوس مثلا موږ خپلو ځای په ځای پوستو او یا بیسونو ته د پوچاکو په مقابل کې مهمات ورکوو. یعنی د دونه موږ هغه د مرمۍ پوچاک پاتې شونې شمارو. که سل مرمۍ مصرف کړې وي د سل نورې ورکوو او که 200 مصرف کړې وي 200، یعنی هغه موږ ترې نه اخلو. دا د نظامي شورا پرېکړه دلته شوې ده. همدارنګه د اسلحو او د نورو پاړوند غیر د دې نه چې کومه پوسته د موږ سقوط یې کړی وي او یا هلته موږ شهیدان ولرو د هغې سلا د دښمن وړي. داسې راپور چې په واضح ډول سره خلک ژوندي وي او پوسته وجود ولري په دښمن د سلا خرڅه شي. داسې راپورونه نه لرو. زه پوره ډاډه یم چې د موږ امنیتي ځواکونه د موږ نه زیات په خاطر چې هغوی خپل سرونه په لاس کې نیولي دي د هېواد ته ژمن دي او خپل مسؤلیت.
ډېره مننه. ډېره زیاته مننه د هلمند والي ښاغلی حیات الله حیات چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. زموږ او د ازادي راډیو د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. د تاسو اورېدونکو هم منندویو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوسه بجو دوام لري.
مننه.
خوتن که زما روی زما ژوند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی چې در تر از شین خالی بیا مسیا بند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی دسولی کورسی زماگرانه هلمند دسولی کورسی چی در ترازشن خالی بیا نسیا بند دسولی کورسی زماگرانه هلمند دسولی کورسی زماگرانه هلمند دسولی کورسی شارنا رسولی کرسی از ما گران هیلمن ده رسولی کرسی خدای دی خودن کزو ما روی از ما جوان ده رسولی کرسی از ما گران هیلمن ده رسولی کرسی از ما گران هیلمن ده رسولی کرسی Daniel